نن او وضعیت په پروګرام کې د اسلام آباد چارواکي وايي په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي پوځي وسایل او تجهیزات د دوی امنیت ته خطر دی. پاکستان ته ولې دا اندېښنه پیدا شوې ده؟ که د پاکستان اندېښنه په ځای وي نو د حل لاره شته؟ لږ وروسته همدا مسله د امنیتي چارو کارپوه سره راسپړم. السلام علیکم درالو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی د نن وضعیت د پروګرام اوریدو ته. خوشحاله چې بیا هم په یوې مسلې باندې د یو کارپو سره بحث کوو او کېدای شي تاسې ته هم پکې ډېر معلومات وي. درنو ریدونکو، د اسلام آباد چارواکي وایي چې په افغانستان کې پاتې شوې امریکایي وسلې او تجهیزات د دوی امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان ویلی دی چې من په کابل کې د طالبانو نه تل دا غوښتي دي چې ټول ضروري اقدامات وکړي ترسو دغه وسلې غلطو لاسونو کې ونه لویږي. د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د پاکستان دا ادعاوې بالکل غلطي دي او دا وسلې او تجهیزات بیخي خوندي دي. نو موږ سره سوال ده چې پاکستان ته ولې دغه سیاو اندېښنه پیدا شوې ده؟ که د پاکستان اندېښنه په ځای وي نو د حل کومه لاره شته یا نه؟ لږ وروسته زه غواړم چې همدغه مسله د نړیوالو سیاسي او امنیتي چارو کارپو اسحاق اتمر صاحب سره راوسپړم. خو خبره دا ده چې زه غواړم د دې نه مخکې یو څو خبرونه ووایم. د طالبانو د حکومت د مهاجرو او سنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د پاکستان د زندانونو نه یو نوی تنه نور افغان مهاجر بندیان خوشي شوي دي او بیرته وطن ته رسیدلي دي. دغه وزارت د فبروري په اول یعنی نن په ټولنیزه شبکه کې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا افغان مهاجر په پاکستان کې پولیسو نیولی وو او بندیان کړی وو په دې خاطر چې ویلي قانوني اسناد نه لري. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې د ننګرهار د ولایت د تورخم او د قندهار د ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریتونو د معلوماتو په اساس دا کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوي وو او د دوه ورځو نه تر اوو ویشتو ورځو پورې دوی په حاجي کمپ کې بندیان وو. دا کسان د پنجشنبې په ورځو کې د بشري مرستو د ترلاسه کولو نه وروسته د ننګرهار او قندهار د ولایتونو له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني استازي زلمي خلیزاد د طالبانو په شمول یو شمیر هیوادونو ته چې امریکایي بندیان په خپلو توقیف خانو کې ساتي مشوره ورکړې ده چې د امریکا د حکومت سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو لپاره د امریکایي بندیان خوشي کړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د جنوري په 11مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د وینزویلا د حکومت لخوا د امریکایي بندیانو د خوشی کولو اقدام یو زیرکانه اقدام بللی او د طالبانو د مشرانو ترڅنګ د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو هیوادونو د مشرانو نه غوښتي دي چې کوم بندیان چې دوی سره دي هغه د خوشی کی او ورنه غوښتي دي چې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مدورو په سیر امریکایي بندیان خوشي کړي او دغه سی یو اقدام وکړي. خلیلزاد لیکلي دي کچیرې د هیوادونو مشران غواړي چې د امریکا سره د اړیکو نوې با پرانیزي نو تر ټولو ښه اقدام دا دی چې امریکایي یرغمل خوشي کړي او څوک چې مړه شوي دي د هغو مړي او هر څه چې ورنه پاتې دي هغه امریکا ته ورکړي. د امریکا د سی این این تلویزیوني شبکې نن په یو خبر کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ له قوله دا خبر دوی نشر کړی دی او وایي چې شپږ یرغمل شوي امریکایان چې وینزویلا خوشي کړي وو وایي هغه د خپل ملک په لوري روان شوي دي، یعنی امریکا ته را روان دي. او بل خبر دی چې د کابل د فرانسوي روغتون رئیس ویلي دي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپل کارونه خوشي کړي دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې رئیس اریک چسون د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دوی د ناروغانو ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر مخ په کمېدو دی او ډېر کم شوی دی. ښاغلي چیسون زیاته کړې ده چې د فرانسوي روغتون په ټولو 960 کارکوونکو کې مخکې د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 خو اوس 155 تنو ته راټیټ شوی دی او نور خپلې دندې پرېښې دي. چیسون ویلي دي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو د افغانستان نه په وتلو کې ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی خواته وایي چې هغه ناروغان د دوی روغتون ته لیږي. نو دا یو څو خبرونه و چې تاسو واورېدل. درنو ریډونکو، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي چې په اسلام آباد کې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې کومې امریکایي وسلې چې د افغانستان کې پاتې دي و یا هغه زموږ امنیت ته او زموږ ملک ته خطر پیښوي. نو زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو ته اول یو رپورټ نشر کړو، دا رپورټ واوري وروسته په ټاکلې مسلې باندې بیا، یعنی په همدې مسلې باندې د نړیوالو امنیتي او سیاسي چارو کارپوه سره غږیږم.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شفقت علي خان په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وټلو په پایله کې پاتې شوې دي، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب د پاره د ژوري اندېښنې یو مسأله و.
خود طالبان د حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعا رد کړي او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوې دي.
سلاح‌های بجا مانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموماً در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و سایر گروه‌هایی که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خویاش میرنو شنون که در پاکستان سرگندون تا در شک بسترگ گوری
واسه در دوی تشویشون لری چې په افغانستان کې کوم سلاوی چې د غربي نړۍ نه پاتې ده، د دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی نه داسې نه دی. دوی غواړي چې دغه سلاوی د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معامله کې خرڅ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه د لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري په 19مه په واشنگتن ډی سی کې د خپل راټول شوی زورګونو پلویان ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وي.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یو لویه برخه دشمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پوخانی جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي دعوی د خندا وړ بللې وي. د رند څېړنیز بنسټ غړي جیسن کمبل د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپله ټرمپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامی تجهیزات غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهندی.
د امریکا د دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور له مخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامي وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ریکار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې یا روکو راست پروګرام نه روسه قدرمنه اوریدونکو، همیش د نننه وضعیت پروګرام وي او یوې ټاکلې مسلې باندې کارپوهان راځي نظر ورکوي، خبرونه وي. خو د دې ټولو مسلو نه روسته مونږ تاسې ته د خبرونو نه علاوه دا خبره وکړله چې نن به مونږ په همدې موضوع باندې غږیږو چې دا مخکې تاسې رپورټ واورېده او هغه د پاکستان ادعا ده او وایي چې کوم امریکایي وسلې او تجهیزات چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو نه روسته هلته پاتې دي، وایي زمونږ امنیت ته زمونږ ملک ته هغه خطر دی. مونږ غواړو په دې مسلې باندې همدا اوس د خپل میلمه سره وغږیږو چې ولې پاکستان دا اندېښنه لري، ولې دوی ته دا خطر دی. تر اوسه پورې څه پېښ شوي دي چې دوی دا خطر ګڼي؟ اتمر صاحب محترم، تاسې ته ستړي مشوي هم په خیر راغلی. فکر کوئ چې د پاکستان دغه اندېښنه په ځای ده چې دا وسلې چې هلته پاتې دي دا د دوی امنیت ته او د دوی ملک ته خطر دی؟ دوی خو ټي ټي پي یادوي، یاده کړې ده چې دا وسلې د ټي ټي پي کسانو لاسته ورغلي دي. دا کم به بې امنیتي چې د دوی په ملک روانه ده، دوی دې ته اشاره کوي. تاسې څه فکر کوئ؟
من نه زه ورجانې خورې تاسو ته ولیدون کوریدون که ته سلام دونې کیلی زه غواړم چې دغه پوښتنه د خپل شفقت علی خان نه وکړم چې دا شل کاله تاسې طالبانو ته چې سلاوې، راکټونه، بم پلانچرونه تیار کړي وو او دوی ته هم د لوجستیک، د ټریننګ، د انتقال او د پلانګزاري او د بم الوتنې دغه ټول ټریننګونه او تسهیلات ورکړي وو چې دغه په نتیجه کې شل کالو کې افغانستان کې جګړه روانه وه او افغانان په هغه کې ووژل شول، ماشومان، ښځې، سپین ږیرې. زموږ تاسیسات پکې خراب شو. تاسې نه چا پوښتنه وکړه په دغه برخه کې آیا تاسې ځان مسؤول ګڼئ په دغه برخه کې چې شل کاله تاسې هغو کسانو ته چې دوی بدون د سلانه پاکستان ته ورغلي وو تاسې دغه ټول سلا هغوی ته برابر نه کړ؟ اوس تاسې بیا دا خبره کوئ چې زموږ امنیت په خطر کې دی. نو په هر صورت یو خو واقعیتونه دي. واقعیت دا دی چې پاکستانیان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده کوي او هغه دا چې په دغسې یو مقطع کې چې امریکا یو قوي او سخت دریز د طالبانو په مقابل کې نیولی او امریکایان دا خبره کوي چې موږ به خپل سلاوی بیرته د طالبان نه وغواړو، په دغه وخت کې پاکستان دا غږ پورته کړی او دا په دې معنی دی چې دوه افشنه دي. یا دا چې اول خو زه په دې مطمئن یم چې طالبان به هیڅ یو سلام یو کلیشن پوف عادي بم بیرته نه ورکوي. په هر صورت پاکستان هدف دا دی چې یا به امریکا دا سلام وباسي او پاکستان ته به یې ورکړي، لکه چې په 2014 کال کې کله چې امریکایان د افغانستان ځینې وتل دا سلاوې او تجهیزات د پاکستان د لارې نه وایستل شوې. پاکستان دوه ګټې وکړې. یو تعداد د دغه همو موټرونه، ټانکونه دوی واخیستل، نور تجهیزات دوی واخیستل. کوم چې امریکایانو ځان سره وویستل د هغه نه دوی حق العبور واخیستې، د هغه نه دوی پیسې واخیستلې د دې په بدل کې. اوس پاکستان په دغسې یو وخت کې بیا هم کوشش دا کوي چې یا امریکایانو نه پیسې ترلاسه کړي، بل طالبانو باندې فشار راولي چې طالبان دې د پاکستان غوښتنو ته غاړه کېږدي یا حداقل هغه کشمکش یا جنجالونه چې د دواړو ترمنځ که دا رښتیاوي زه په دې باندې شک لرم چې دا به رښتیا هم نه خو پر صورت په داسې یو وخت کې غواړي چې د دغه نه خپله ګټه یا تجهیزات ترلاسه کړي یا پیسې ترلاسه کړي د بل خوانه خپله طالبان تر یو حده پورې تر فشار لاندې راولي تر څو چې د افغانستان په قضایو کې د پاکستان دریز او د پاکستان موقف نړیوال سره وپېژندل شي.
حتمه صاحب محترم، حتمه صاحب محترم، کله چې بلې او بخیر کله چې د امریکا قواوې د ناتو قواوې په افغانستان کې وي خو دوی خو د افغانستان هغه اردو جوړول د اردو تشکیلات هغه خو باید وسلې درلوده دغه وسلې چې دوی ادعا کوي د پاکستان د هغه وسلې چې پاوز ته ورکړې وي کده دې د پاوز د تشکیل نه اضافه وسلې وي او یا اول کده ول شي چې دا وسلې به بیرته د پاوز نه اخلي وړي وي.
اول خو ګوري دا ملامتي خپل امریکایانو ته ګرځي کله چې امریکا یو نیم کال طالبان سره په دوحه کې خبرې کولې دا خو ټول دغه د لارې نقشه د وتلو ستراتیژي دا په هغه بحثونو کې شامل و چې امریکایان به په کومه لاره وځي څنګه به وځي طالبان تضمین کړو چې په دوی باندې به حملې بریدونه نه کوي. په همغه وخت کې باید امریکا دا خبره طالبانو سره کړې وای چې دغه وسلې موږ تاسو نه غواړو یا تاسو ته یې نه درکوو یا که تاسو غنیمت وای دا وسلې به ستاسو نه وي دا به په هغه توافق کې د یو جزء په حیث راغلی وای.
یعنی نه دی راغلی په دې توافق کې، دغه ذکر نه دی راغلی په توافق کې؟
قطعا په دې کې د وسلو بخیات شوی نه دی. بل دا خبره لکه چې تاسو ویل دغه وسلې خو طالبانو ته امریکا نه دي ورکړي، دغه وسلې دوی د جمهوریت امنیتی ځواکونو ته، وزارت دفاع ته، وزارت امنیت ته، وزارت داخلی ته دوی ورکړي او په دغه برخه کې دوی ټریننګونه ورکوو، دوی ته ټول تجهیزات دوی ته ورکوو. د دغو تجهیزاتو د استعمال په دې کې یعنې دا کم سلام نه دی، $8 میلیارد سلا دی. په دې کې هلیکوپتر شامل دی، په دې کې تیارې شامل دی، په دې کې ترانسپورتي تیارې شامل دی، په دې کې 300,000 سپکې وسلې شامل دی، په دې کې د بایومیټریک سیستمونه شامل دی، په دې کې د شپې دوربین شامل دی، په دې کې M4 کارابین ټوپکونه چې مخصوص امریکایي دي.
یعنی وبخی اتمر صاحب محترم، یعنی دغه د افغانستان حکومت چې د اکوله او امریکایانو هم دا ویلي رپورټونه راتلل چې د افغانستان اردو خام مجهز ده او جوړه شوې ده د درې لکه شلو په حدودو کې دی، اوس پاوز لري ډیر قوي دی او دا خو نو هم دومره وسلې خو ورته په کار وینو که درې لکه وو چې روسه کوم رپورټونه راغلي دي هغه خو بیله خبره ده، خو دا خو په کار وي ورته. او ستاسې خبره چې دا د افغانستان حکومت د خپل جمهوریت ورکړی و چې دغه ادعا و چې موږ د پاوز غدې بیرته لسره ورغاو درست ښه
یقینا.
اوس سوال دا دی چې دا چې امریکا سره غوړي دا وسلې ته بیرته اخلي د خپل سوال دی، زما سوال دا دی چې پاکستان دا کوي چې موږ ته خطر دی او طالبان وایي چې هیڅ خطر نه دی، دا وسلې مسؤون دي، د څه کوم دلیل شته، د څه کوم واقع یا پیښه چې تاسو اوریدلی وي لوسی مو وي چې دغه وسلې استعمال شوی وي د پاکستان په ضد؟ دوی خو وایي چې ټي ټي پی دغه وسلې استعمال کړي دي په پاکستان کې بی امنی جوړه کړې ده.
زموږ داسې ده چې دغه مسله په رسنیو کې په بعضې ځایونو کې راغلل، دا د دوه نیم کال مخکې خبره ده چې په کشمیر سرینګر کې دغه وسلې د هند د امنیتي ځواکونو د خوا نه ونیول شوې او هغوی خپل اخبارونو کې دا راپور خپور کړ چې دغه وسلې هغه وسلې دي کوم چې د امریکایانو ترلاسه شوې دي، یعنی د امریکایي وسلې دي. همغه وخت کې ما خپله یو مقاله په دغه برخه کې ولیکه، په اخبار کې چاپ شو. هغه وخت کې چا دې خبرې ته دومره پام نه کوو، دغه نه ورسته طالبان اول چې طالبان دوی واکمن شو په دې اولو څو ورځو کې دوی خو دغه ټول تجهیزات باندې نظر نه درلود. یو دا خو چې طالبان سره په دې جګړه کې نورې ډلې لکه ټي ټي پي لکه انصار الله لکه نمونه ډېر دي دوی ورسره ملګري ول او په اولو څو شپو کې هغوی هر یوې د همدغه غنیمت ده ځان ته وسلې ترلاسه کړې. ما خپله په رسنیو کې ولید چې د بیت الله مسعود کاروان په نوم چې سپینه ټوټه په دغه همو امریکایي همو باندې لګېدلی و دا په پاکستان کې ګرځېده او دغه تجهیزات یو تعداد ایران ته واوخت ولېږدول شول یو تعداد د سپین بولدک د لارې پاکستان ته لاړلې.
یعنې افرادو او مختلفو ډلو چې دوی کولی شو هغوی راوایستې ځکه هغه وخت کې داسې نظم نه و په کابل کې
یو خو
مسؤلیت
دا خبره ده. بل خبره دا دی چې خپله طالبان هم د طالبان مشران د طالبان قومندانان دوی د دغه سلاحو نه من هیڅ یو آیت استفاده کړی په تور بازارونو کې دوی خرڅ کړي دي همدغسې په منځني ختیځ کې دغه سلا لیدل شوی په افریقا کې دغه سلا لیدل شوی د غزې په جګړه کې دغه سلا لیدل شوی او نور نو دا هم امکان لري چې د خپله د طالبانو نه ځینې هغه کسان چې دوی صلاحیت او قدرت لري دا په تور بازار کې وتلی ځکه دا زما د خولې خبره نه ده دا د اخبارونو کې راغلی دی چې تور بازار ته دغه سلاوې وتلی دي او ځینې ګروپونه دې نه استفاده کړی دا یې اخیستی دي.
بلې خو په دې لکه څنګه چې تاسې دغه توضیح ورکړه تشریح ورکړه خو په دې خو پاکستان هم پوهیږي هغه د رپورټونه نشر شوي دي که په دې اواخرو کې دا کار شوی نو د پاکستان دا ادعا به خلک یا کارپوهان تر یو حده ومني. اتمر صاحب یو څو دقیقې وبخې یو څو شېبې تاسې صبر وکړئ بیرته راځو بحث ادامه لري وخت پاتې دی.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
درنه وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم ستلی مشهید خبرونه اوریدو ته مننه چې د امریکا غاک خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي لګروس سبا ساسي غاک پروګرام الټرشی بیا خپل نظریات څرګند کوي. زه اوس د نړیوالو نظام او بخښي سیاسي او امنیتی چارو کارپو اسحاق اتمر صاحب سره غږیږم او مسله دا ده چې پاکستان وایي چې د کوم وسلې چې د امریکایي نظامیانو نه د افغانستان د دوی د وټلو په وخت کې پاتې دي وای زمنګ امنیت ته خطر پېښ کړی دی او د ټي ټي پی کسانو وای دا وسلې استعمال کړی دي. دا د پاکستان ادعا ده ګر چې طالبان رداوي خو موږ غواړو چې تحلیل او تفسیر د اتمر صاحب نوور یو اندازه خبري وکړي معلومات ورکړي خو د دې کتاب سی اوریدلی. اتمر صاحب محترم بیرته سوال وزداد چې د غشخړه د ډیر وخت رئیس روانه د پاکستان د ایډیا چې ټي ټي پی مرکزونه الته په افغانستان کې دي او طالبانو ته موږ سوسو وارد خبره وکړه چې دوی مخاوني سي تاسې او می پرې دي چې په پاکستان کې موږ ته مشکلات خلخي. دا د پاکستان ادعا د طالبان وي هیڅ لته څوک نشته دي د سې کمډاله نشته دي چې ټي ټي پی سره څوک همکاري ولري یا مرکز دلته وي. په هر صورت دا د دوړو خواو ادعا و دي ساسې په نظر د دغه سي ادعا او حل شته د هله کملار لري د وسلو خو مو ویلي چې دا وسلې په اول کې ډېر نور زاینو ته هم د افراد او قومندانانو ډلو په وسره رسیدلې او خلکو د غنیمت په حساب هم خرسي کړی دي. ښه
د هله راخو هر موضوع تشته ده که څوک وغواړي د هله را پیدا کولی شي لیکن خبره دا ده چې ټي ټي پی د طالبانو مشر ته بیعت کړی ټي ټي پی او افغان طالبان دا دواړه د فکر لحاظه حتی د تشکیل لحاظ دوی دې سره نږدې دي. او دغه نن ما په یو اخبار کې ولوسته، شاید تاسو هم په خپل خبرونو کې دا خبر اخیستی وي، چې د بادغیس د ولایت معاون د دې زوی د بدرالدین یوسف په نوم پاکستان کې د ټي ټي پي سره، کله چې دوی یو عملیات کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو دخوا نه وژل شوی، او دا پاکستاني رسنۍ دا تایید کړی او دلته مشخص دا نوم اخیستل شوی. اوس خبره دا ده که موږ دغه دواړه سره بیلوو، دوی بیل نه دي، ځکه ټي ټي پي اوله کې مخکې د دې نه چې طالبان افغانستان کې په قدرت ورسیږي، ټي ټي پي د طالبانو مشرتابه ته بیعت کړی. بله خبره دا ده چې ټي ټي پي خو په 2014 کال کې یا 2015 کال کې رسمن پاکستان کې اعلان د موجودیت وکړ. طالبان خو 2018 کال کې دوی په افغانستان کې دوی واکمن شول. دغه ټي ټي پي خو پاکستان کې و، دغه طالبان هم خو پاکستان کې و. اوس دوی څنګه دا ادا کوي چې ټي ټي پي افغانستان کې دی او ټي ټي پي زمونږ دپاره خطر دی؟ که ستاسو دپاره خطر او تاسو یو اټومي هیواد یاستئ، تاسو 15 لکه نه تر 1 میلیونه پورې امنیتي ځواکونه لرئ، نو تاسو څنګه په دې وکالو کې دا یوازې ټي ټي پي تاسو په پاکستان کې ونشي کولی چې دا له منځه ویسئ یا دومره یې محدود کړي چې تاسو ته خطر نه وي؟ خو دوی خپله یو لوبه روانه کړې، او دا لوبه د پاکستان د استخباراتو تر مدیریت لاندې ده. یعنی دغه څه تحولات چې په سیمه کې راځي، په دې کې پاکستان د استخباراتو بر لاس دی، او دلته پاکستان اول خو
مننه اتمر صاحب محترم، ډیر تشکر. خبرونه د پای ته ورسیده، زه ساعت ته ګورم آینده خبرونو کې انکشافاتو په باره کې بیا هم ساسي او نورو کارپوهانو نظر اخلو. اوس د سیم په مخه کوم ودان
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخې